ساعت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې سولې تر راتلونکي او ساعت پرې دوی خبري مجلې درته خبريږي چې لومړی خبري مجله ز قسیم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې نیم ساعت پښتو خبري مجله کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي اوس یو وخت را رسیدلی چې پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه مو د امنیتي چارواکو لاندېښنو هم په روانه خبري مجله کې خبرو. خو پیل په خبرونو کو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس نن په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړه. د پاکستان د مشرانو جرګې غړی افراسیاب خټک وایي اسلام آباد په افغانستان کې د امنیت له ټینګېدو سره همکاري ونه کړه. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د مقابل لوري غوښتنې که چیرې زیاتې نسي دوی موافقه کولی سي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ملي امنیت رئیس نن په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلي نبیل وویل چې دوی په یوازیتوب د دې ډلې په وړاندې مبارزه نشي کولای.
سر داعش سوالات داشتن، بدون شک ننګرهار یکی از نقاط قابل تشویش است، هم برای مردم ما و هم برای حکومت و هم برای شورای امنیت ملی و رهبری.
شغله نبیل وایی پا دیک شک نسته چه در ننګرهار وضعیت در خلکو در افغانستان در حکومت و در طول در پرده تشویش ورد. مسئله ده داعش در فعالیت پر خبری سوی دی او مش پا در ارتباط پلانونه هم لرو. پا هم دی غنده که در افغانستان در کورنوی چهار وزیر نورالحق علومی وویل وسلوالو طالبانو پا شمالی ولایتونو که خپل فعالیت زیاد کرده. علومی وویل چې امنیتی ځواکو د زیاتو حملو مخنیوی کړی او ګڼ شمېر عملیات یې تر اوسه ترسره کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل نن وویل چې د پاکستان د پوځي استخباراتو له ادارې سره یې د تفاهم یاداشت یا ممراندم آف انډرستانډینګ نه دی امضا کړی. ښاغلي نبیل نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې د هر ډول سند د نهایي کېدو لپاره د ده لاسلیک په کار دی او ده تر اوسه په هیڅ سند باندې امضا نه ده کړې. د ملي امنیت رئیس وویل چې د داسې اسنادو د امضا لپاره به د ولسمشر او د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کوي. د پاکستان د مشرانو جرګې غړی افراسیاب خټک وایي اسلام آباد په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره له روانو هڅو سره لازمه همکاري نه کوي. خټک نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره هیلې موجودې وې، خو سږ کال هغه هیلې مړاوې سوې دي.
ډېر لوی علت یې چې افغانستان حکومت غوښتل چې پاکستان سره د نږدو اړیکو جوړولو لپاره کومه زمینه هغوی هوارول غوښته او کوم ګامونه یې اوچت کړو. متاسفانه له پاکستان له لوري د دې هغسې جواب ونه ویلی شو څنګه چې په کار وو.
خټک زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې هغه مهال رښتینې ګڼل کېدلی سي چې په دې هېواد کې اوربند ټینګ سي او د ملکي افغانانو قتلونه بند سي. د فاریاب په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې نن د ماین په چاودنه کې د سیمه ییزو پولیسو یو مشر او د هغه زوی وژل سوي دي. د خواجه سبزپوش ولسوال حیات الله فقیریار ازادي راډیو ته نن وویل چې ماین په موټر کې ایښودل سوی و، د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. او په فرا کې د لاسجون سړک د جوړولو پروژه نن پرانیستل سو. د افغانستان د فواید عامې وزیر محمود بلیغ نن د دې سړک قرارداد د رؤوف عزیز په نوم یو خصوصي شرکت ته ورکړی. ښاغلي بلیغ ویلي پر دې پروژه 1.5 میلیون ډالر لګېږي چې په دریو کلونو کې به بشپړه سي. دا سړک 2.5 کیلومتره اوږد دی او 1 متره سور لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن ویانا ته تر رسیدو وروسته وویل که په مذاکرو کې مقابل لوری اضافي غوښتنې ونه کړي له شپږو قدرتو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه موافقې ته رسیدلی شي.
We will continue to insist on the fact that the other side needs to implement.
دا وایي موږ به پر دې حقیقت ټینګار ته دوام ورکوو چې مقابل لوری د خپلو تعهداتو عملي کولو ته اړتیا لري. په ځانګړي ډول د ټولو بندیزونو لري کولو ته، اقتصادي او مالي بندیزونه باید عاجل لري شي. د امنیت شورا لوري لګول شوي بندیزونه هم باید ژر تر ژره لري سي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او محمد جواد ظریف نن په ویانا کې خبرې کوي څو د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې پر وړاندې پراته خنډونه لري کړي. دواړه نن ویانا ورسیدل. د تونس حکومت نن اعلان وکړ چې لشتلجه اتیا مسجدونه به چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي وتړل سي. په تونس کې وسلوال سړي پرون د سیلانیانو په یوه هوټل کې پر خلکو ډزې وکړې او لشتلجه 9 تنه یې ووژل. د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې د حملې مسؤلیت واخیست. د تونس صدر اعظم حبیب السید وویل چې په دې مسجدونو کې د تشدد درس ورکول کیږي او د یوې اونۍ په ترڅ کې به وتړل سي. د تونس صدر اعظم وویل په دې هیواد کې داسې مسجدونه نه سي منل کېدلی چې د قانون له چوکاټ د باندې فعالیت کوي. په همدې حال کې د انګلستان صدر اعظم ډیوید کامیرون په پاریس، کویت او تونس کې د پرونیو تروریستي حملو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي کړې او ویلي دي چې داسې تروریستي حملې د نړیوالو په منځ کې د تفرقې لپاره کیږي، خو برعکس دا نړیوال د افراطیت پر ضد په مبارزه کې یو موټی کوي. کامیرون وایي موږ په حمله کې د وژل شویو او زخمیانو له عزیزانو سره په غم کې شریک یو او دعا ورته کوو. موږ د تیونس د چارواکو سره کار کوو څو په حمله کې د وژل شویو بریتانویانو دقیق شمیر څرګند شي. داسې ګڼل کېږي چې په تیونس کې په پرونۍ حمله کې زیات بریتانوي سیلانیان وژل شوي وي. او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې کوردی پېشمرګه ملیشو د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو څخه د سوریې د کوبانی ښار بیرته نیولی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې نن له لندنه وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو د پنجشنبې په ورځ پر کوبانی حمله وکړه چې 148 ملکي کسان پکې ووژل شول.
ساعت په افغانستان کې د مازدیګر 6 بجې او څه باندې 6 دقیقې سوې. په روانې نیم ساعته خبری مجله کې د افغانستان په ارتباط بیلابیل راپورونه لرو. په تر ټولو تازه راپور کې اوري چې د افغانستان جمهور ریاست وایي چې اوس وخت رسیدلی چې پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو خپلې ژمنې پوره کړي.
جنگ تحمیلی در داخل افغانستان ابعاد منطقه‌ای داره. به همین دلیل است ما را در این قسمت کار کردیم. نسبت به هر چیز دیگه ما منتظر عملکرد کشورهای دوست و همسایه خود میباشیم.
د غلاس په بل راپور کې اوري چې د امنیتي ارګانونو مسولین وایي په افغانستان کې به په راتلونکو میاشو کې امنیتي وضعیت لدې هم خراب شي. یو له دغو چارواکو څخه د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل دی.
وکیل صاحب، ما برای شما میگم که ما ماهای بعدی از این که مشکل ما بیشتر میشه به دلایل مختلف، اما بیشتر ما شما به اتحاد و اتفاق هم ضرورت داره.
د شغلی نبیل او د غرز د افغانستان د امنیتي ارګانونو د مسولینو څرګندونی په وروسته په تفصیل سره واوري. په دې اړه هم راپور لرو چې د افغانستان په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو د وروستۍ غونډې لاسته راوړنو ته افغان حکومت خوشبینه دی او کارپوهان هم هرکلی کوي. دا هم اوري چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو تازه هڅې پیل کړي دي.
د ملګرو ملتونو اداره د افغانستان دولت سره نږدې یو نوی پروسه شروع کړی دی. په سی جی ملي یا ملي خوځښت د نشه یي توکو پر وړاندې
که وخت پاتې سو نور راپورونه هم خبرېدو ته چمتو دي. راځو د خبرونه لمړی راپور ته. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې اوس وخت رسیدلی چې پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو د کښېنولو ژمنې پوره کړي. د خبرو د جمهور رئیس ته ویاند مرستیال ظفر هاشمی نن ازادي راډیو ته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان د بهرنی چارو وزارت او د ملي امنیت شورا ډاډ ورکړ چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر دوه نورو اونۍ پورې پیلېږي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ راکوي.
یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې خبرو سترګې پاتې دي، خو جمهوری ریاست د سولې په خبرو کې د طالبانو د شاملولو په اړه د پاکستان کړې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. د جمهور رئیس ویان مرستیال ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان له دې مخکې هم داسې ژمنې کړې وي، خو افغانان به اوس هغه وخت دغه ژمنې ګټورې بولي چې پاکستان یې په عمل کې ثابت کړي.
جنگ تحمیلی در داخل افغانستان
په افغانستان کې تحمیلي جګړه سیمه ایز اړخونه لري. موږ تل په دې برخه کې کار کړی. تر هر بل څه موږ د خپلو ګاونډیو او ملګرو هیوادونو کړنو ته پتا مې یو.
نسبت هر بل ستا مک عمل غواړو، کوم یمنی چکیږي باید عملی شي،
جنبه عملی به خود اختیار کنه.
افغان حکومت په داسې حال کې د پاکستان د جمنو په عملی کې دوه ټینګار کوي چې دغه هیواد کله هم طالبان پر اختینی توګه د سولې خبرو ته نه دی حاضر کړي. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په دې ورستیو کې تر دوه نورو اونیو پورې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو لپاره دوه خبر ورکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم دا موضوع تایید کړه. خو د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو مرستیال محمد اسماعیل قاسمیار وی افغان حکومت د پاکستان لدی پروګرام نه د خبر او نه پوهیږي چې د دې خبرو کوربه کوم هیواد دی او اجنډا یې څه ډول جوړه شوې ده. خالی قاسمیار ازادي رادیو ته په دیړه وویل:
امیدوار هستیم که ما به زودی به جریان جزئیات
هلمن چې ډیر ژر دغه خبر له جزئیات او اجنډا وخت او ځای نه خبر شو. مونږ ترجیح ورکو چې دا خبرې په افغانستان کې درنه وشي سو دوی کاملا ازادي ولري، خو دې کې هم کومه اب نه وینو چې په یو دریم هیواد کې د سولې خبرې وکړو.
مذاکرات او گفتگوهای خود میتونیم برگزار کړو.
لدی وړاندې د ناروی په اسلو کې د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو د استاجو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې وي، خو طالبانو ویلي چې په دې ناسته کې له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې ونه شوې. لبل لوري پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاجو ترمنځ د سولې خبرې به د چین په استاجیتوب په هغه هیواد کې وشي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. خو کارپوهان وایي چې پاکستان په دې اړه رښتینی نه دی او یو نوې لوبه پیل کړې ده. افغان سیاسي کارپوه ودیر صافی د افغانستان د بهرنی سیاست په کمزورتیا هم انتقاد کوي او وایي کله چې د سولې داسې یو اړخیز مسایل د پاکستان له لوري اعلانېږي، دا د افغان حکومت نقص دی چې بې خبره پاتې دی. لکه څنګه چې اوس زموږ ملي امنیت د پاکستان له قوله ویلي او دا د هغوی دروغ خبره ده چې ګواکې راتلونکو دوه اونیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې کوو. کارپوهان د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست نابرابره او له چله ډک بولي. دوی وایي هر کله چې په افغانستان کې د شویو حملو په تړاو د پاکستان لاس لرل ثابته شي، نو دا هیواد په مکارۍ سره کابل په تشو ژمنو تیر ویستلی دی. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسولین په راتلونکو میاشتو کې په هیواد کې د زیاتو احتمالي امنیتي ګواښونو خبر ورکوي. د خبرو د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل، د کورنۍ چارو وزیر نور الحق لومی او د دفاع وزارت د اپریشن رئیس افسل امان نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان په مختلفو سیمو کې د نامنیو د زیاتېدو په لړ کې د ملي امنیت عمومي رئیس وایي چې په راتلونکو میاشتو کې به دا ګواښونه له دې هم زیات شي. رحمت الله نبیل دا خبره د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه. دا هم وویل لدې ګواښونو سره سره د افغانستان امنیتي ارګانونو د دې حملو شنډولو ته تدابیر نیولې دي.
سال 2015 و فعلا این مشکلات که با او رو بروسته ماهای بعدی از اینکه مشکل ما بیشتر میشه.
2015 کال او داستونزی چمدوس ور سره مخامخ یو پراتلون کو میاشتو که مستونزی هم لدی زیاتیږي، خو دا په دې معنا نه ده چې ستاسو امنیتی ځواکونه به داستونزی شنډ نه کړي. لازم تیاری ورته نیول شوی، خو اتفاق او یووالي ته هم ضرورت شته.
د ملي امنیت عمومي رئیس زیاته کړه چې د هواد روان امنیتی وضعیت په پام کې نیولو سره د مخالفینو د راتلونکو ګواښونو د شنډولو لپاره یو طرحه ترتیب کړي چې د دغو ګواښونو د شنډولو لارې چارې او ځانګړتیاوې پکې شامل دي. ولسی جرګې د شنبه په ورځ په هیواد کې د مخ په زیاتېدونکو نامنیو د علتونو د روښانه کولو په خاطر د کورنیو چارو وزیر، د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس استجواب کړي وو. په غونډه کې د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان وویل چې هیواد اوس هم له امنیتي ګواښونو سره مخ دی. د ښاغلي امان په خبره په وروستیو څلورو میاشتو کې د هیواد په اکثرو سیمو کې وسلوالو مخالفینو د دوی فعالیتونه جاري ساتلي دي.
در 4 ماه اخیر خونین‌ترین جنگ در سطح افغانستان
په وروستیو څلورو میاشتو کې د افغانستان په کچه خونړی جنگونه د طالبانو، تروریستانو او دودوی د ملاتړو لخوا دوام درلود. زمونږ امنیتی پلانونه ښیي چې د هیواد داسې څنډه نه وه چې مخالفینو پکې جنگونه نه وی کړي.
د هم وویل د مخالفینو د حملو د شنډولو په مقصد د هیواد په اکثرو سیمو کې عملیات پیل شوي دي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د ولسی جرګې ډېرو غړو په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو پر فعالیتونو انتقادونه وکړل. د جرګې غړو ویل که امنیتي ځواکونه تدابیر جدي نه کړي، ممکن د هیواد یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورشي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی وویل چې نن سبا هر ورځ په اوسط ډول لس تنه پولیس له مخالفینو سره په جنګونو کې وژل کیږي. که څه هم علومی وویل چې امنیتي ځواکونه د مخالفینو د حملو د شنډولو توان لري، خو د پرمختللو وسلو او تجهیزاتو کموالی د یوې ستونزې په حیث پر ځای پاتې دی.
از یک پولیس محلی چی توقع داشته باشم که پولیس ما هنوز هم ممکن است
لیو سیمیز پولیس خطه تمول لرم چه ممکن د کال په وګدو کې ورته پرمختللي وسلې ورکړو او دغه پولیس په درې جاغورو مرمۍ او څومره مقاومت کول شي دوی باید ثقيله وسلې ولري هوایي ملاتړ ولري کده شي زمنګ نه په کوم ځای یو ټپي لڅو وخ لپاره پاتې شي مونږ هوایي ځواک ته ضرورت لرو.
د امنیتي ارګانونو مسؤلین په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا استجوابیږي چې د راپورونو له مخې همدا اوس د هلمند، کندوز، بدخشان، نورستان، کونړ او لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. امنیتی څېړونکي وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو سره حکومت باید د خلکو همکاري جلب کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسي جرګې نن د امنیتي ارګانونو مسؤلین استجواب کړي و څو د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه ورته معلومات ورکړي، خو د دوی ځوابونه څونه د ولسي جرګې د غړو قناعت حاصل کړ؟ همدا پوښتنه رحمت الله افغان د پوځي چارو له کارپو جنرال لطیق الله امرخیل څخه پوښتلې.
جنرال صاحب، ځینو وکیلانو د امنیت په اړه باندې پوښتنې وکړې، د هیواد د امنیت په اړه باندې، یعنی د لوړپوړي چارواکو جواب دوی ته قناعت کوونکی و تاسو نظر؟
کوم شاید چې موږ نظامي په لحاظ باندې طرحه کوو یا معلومات ترې اخلو، نو د دوی جوابونه تقریبا تر یوه اندازې، البته مشکلات یې درلود. دا زنه سمې رسېږي سل په سل کې دا سوالونه دي، ولې تر 80% زیات د دوی سوالونه قناعت بخش و؟ ځکه هغه شی چې دوی په لاس کې لري، هغه امکانات چې دوی په لاس کې لري، هغه دوی به طرحه کول، هغه دوی ویلي. او هغه سوالونه چې غوډي وکړه هغه چا چې د امنیت هغه درسته و، مګر یو کې دا سوالونه مایوس کنینده په دې خاطر و چې داسې لیده کېدل لکه دلته توطیه جوړه شوې د څه جوړه شوې او دوی ته سوالونه ورکوي دوی. یعنې تقریبا دغسې مسایل هم پکې و چې دا باید نه وي. روسي جرګې او څوک غواړي هغه مسایل په دقه کې نظر کې نیسي چې په عمومي شکل باندې د دوی ته د جواب وړ وي. دغسې خبرې وکړي رښتیا هم که تاسو وایئ چې تو د سل په سلو کې د دوی قناعت حاصل شوی، ولې 80% خو چی چې ما واورېدي په نظامي لحاظ باندې د هغو سوالونه درست وو.
تاسو کوم سوالونه جوابونه اورېدلي دي جنرال صاحب؟ دوی څنګه برداشت وکړي بروستۍ نامنې ته په کتلو سره؟ مشکل چیرته وو؟
اصلي مشکل په دې ځای کې ده چارواکي چې دي هغه ټول صلاحیت چې لازمه ده دوی نه لري. درته په ظاهر کې دوی نه وایي، ولې موږ خو وینو تعینات راته معلوم ده، څوک یې تعین کړي هغه په هغو باندې چا زور نه رسېږي.
د پوځي چارو کارپو جنرال لطیق الله امرخیل چې د ولسي جرګې د نن ورځې استجوابیه غونډې په اړه نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لازادي رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان دفاع وزارت او پوځي کارپوهان د ناټو وروستۍ غونډه د دغه هیواد لپاره له لاسته راوړنو ډکه بولي. د دفاع وزارت یې ویان دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او دا ډېره مهمه وه چې نړیواله ټولنه او ناټو یو ځل بیا ترې ملاتړ اعلان کړي. اخوا د پوځي چارو افغان کارپوهان د دې مرستو په ارزښت ټینګار کوي او وایي چې باید سمه استفاده ترې وسي. بیا هم صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې افغان پوځیان له نړیوال تروریزم سره مخ دي، په اوس وخت کې له دوی نه هر ډول ملاتړ ډیر ارزښت لري. د دغه وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو وروستۍ غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه وه، خو باید دا سازمان خپلې ژمنې په عمل کې ثابت کړي.
کوم غوښتنې چې محترم د دفاع سرپرست وزیر هلته کړې وي، د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو ټولو تایید کړی وي، هغو ژمنې کړي دي. په خاص توګه د ترکیې، جرمني، استرالیا، د انګلستان، د امریکې د دفاع وزیرانو سره او سکرتر جنرال د ناتو د دوی ټولو سره جدا جدا غونډې هم درلودلې. د ټول پیشنهادونه او غوښتنې د هغو لخوا نه تایید شوې وي. دا ډېر د اهمیت وړ وو او د افغانستان د وسلوال پوځ او دفاعي او امنیتي ځواکونو لپاره ډېر ضروري سفر و.
د ښاغلي وزیر په خبره اوسنیو جنگي حالاتو ته په کتو د هوایي ځواک پیاوړتیا تر 2018 کال پورې له افغان پوځیانو مالی ملاتړ او د دغو مرستو تنظیم هغه مسایلو چې افغانستان ورته اړتیا لري او منل کېدلې ډېر مهم وو. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د ناټو دفاع وزیر وزیرانو په غونډه کې د افغانانو قرباني یادې کړې او په یو ډول یې ټینګار وکړ چې افغانان د دغو ټولو مرستو حقدار دي. د ناټو دفاع وزیرانو وروستۍ غونډه د جون په 15مه په بروسل کې پای ته ورسېده او د دغه سازمان غړیو هیوادونو ژمنه وکړه چې له افغانستان څخه به خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د دغو مرستو د دوام په اړه داسې ډاډ ورکړ: زموږ پام یوې ډېرې مهمې برخې ته دی چې هغه له افغان پوځیانو څخه مالی ملاتړ دی او موږ به دغه ملاتړ ته دوام ورکوو. بله مهمه خبره چې موږ ورسره موافق یو، هغه د افغان هوایي ځواک ملاتړ دی. ښاغلی ستولتنبرګ وویل چې د مالی ملاتړ ترڅنګ به ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د افغان پوځیانو روزنې او تجهیز ته هم دوام ورکوي. له تیرو 13 کلونو راهیسې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډو کې افغانستان ته ډېر اهمیت ورکول کیږي، خو یوازې تیر کال د سازمان د افغانستان پلان جی د دې لپاره بحث ونه کړ چې په منځني ختیځ او یوکرين کې جګړو زور واخیست. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو بیا سکل په ترکیه کې غونډه وکړه او په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ وستای او همدارزي وړاندیز وکړ چې له 2014 کال وروسته یو اډه په کابل کې بهرنیو پوځیانو ته ورکړل شي. اخو د پوځي چارو څېړونکو وایي چې د ناټو مرستې ډېرې پر ځای دي، خو باید د استفادې لپاره په دننه افغانستان کې لازم مدیریت موجود وي. د پوځي چارو افغان کارپو اسحاق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ناټو غونډه چې د 3 ورځې مخکې په ورکشل کې دار شو،
که هم د ناټو په وروستۍ غونډه کې پر افغانستان تود بحث وشو او یو ځل بیا ورسره د مرستو اعلان وشو، خو یوه اندېښنه تل مطرح کیږي چې افغان پوځیان ولې له ډېرو زیاتو مرستو سره سره اوس هم سم په خپلو پښو نه دي درېدلي. و به کتل شي چې افغان حکومت څنګه د ناټو له وروستۍ ژمنو او مرستونه د افغان پوځ د پیاوړتیا او بشپړې ځان بسیا لپاره ښه ګټه اخیستلی شي.
د ازادۍ رادیوي مجله
د ملګرو ملتونو سازمان د افغان حکومت او ځینو مدني ټولنو په مرسته له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف یو ملي ولسي پروګرام پیل کړی. په کابل کې د دې سازمان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د برخې مسؤل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د نشه یي توکو په وړاندې باید ولسي پاڅون وسي. په عین حال کې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت هم د دغې پدیدې په له منځه وړلو ټینګار کوي او په دې برخه کې ولسي هلې ځلې ګټورې بولي. مرزي احمدزی نور حال راکوي.
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د زیاتوالي په اړه اندېښنې څرګندې شوې، د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د مخدره موادو پر ضد باید ملي او ولسي پروګرام پر مخ یوړل شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د برخې مسؤل محمد هاشم پوهنیار د شمې پورس په کابل کې د سیمې له هیوادونو په تیره بیا له عامو افغانانو وغوښتل سو د دغې پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه وکړي.
اداره د افغانستان دولت سره او د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې وزارت سره نږدې یو نوی پروسه شروع کړی دی. د سی جی ملي یا ملي خوځښت د نشه یي توکو پر وړاندې، ځکه چې نشه یي توکي هغه زیات صدمه چې رسوي هغه عوام ولس ته رسوي او ضرورت دې ته چې ټول انسانان د دې په مقابل کې ودرېږي.
ښاغلي پوهنیار له نړیوالې ټولنې او د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي. د راپورونو له مخې د مال شاوخوا 3 میلیون تنه په افغانستان کې په مخدره موادو روږدي دي چې ډېره برخه یې ځوانان جوړوي. افغانستان دا مهال د کوکنارو د کښت له درکه د نړۍ په سطح لومړی ځای لري او هر کال ډېر شمېر ځوانان د بیکارۍ او نورو ستونزو له امله په دې هېواد کې په مخدره موادو روږدي کیږي. په عین حال کې د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په تیرو 12 کلونو کې هڅې شوې سو د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، خو په دې برخه کې پاتې راغلي دي. د دغه وزارت مرستیال هارون رشید شیرزاد وایي چې په افغانستان کې هر کال د معتادینو شمېر زیاتیږي.
د تیرو 2 کلونو راهیسې موږ ډېرې تجربې وکړلې چې څنګه د دوی اتکا په دغه کوکنارو په کښت باندې راکم کړو، مګر بدبختانه هم نړیواله ټولنه او هم د حکومت ځینې ارګانونه او وزارتونه په دې کې ناکامه پاتې شوي. په دوامدار توګه په دې کلو په کچه او د ولسوالیانو په کچه باید اصلا لاملونه د کښت باید تشخیص شوي وي. کال په کال د معتادینو تعداد او شمیر زیاتیږي او دا کچه کیدای شي چې نور هم راوغورځیږي.
شیرزاد وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق له درکه شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر ډالر عاید ترلاسه کیږي چې ډیره برخه نړیوال قاچاقبرانو او لسګونه میلیونه ډالر وسلوال مخالفینو ته په لاس ورسي. څېړونکي وایي چې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید په افغانستان کې ناامنۍ، د تروریزم ودې او د مافیایي کړیو پیاوړتیا ته زمینه مساعده کړې.
آزادي راډیو لوونه ترو
د لوګر ولایتي شورا تاییدوي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په برکه برک او څرخ ولسوالۍ کې د ګواښونو له امله د نجونو یو شمېر ښوونځي تړل سوي دي. خو د لوګر د پوهنې رئیس په یاد ولایت کې د نجونو د یو شمېر ښوونځي تړل کېدل ردوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د لوګر ولایتي شورا وایي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په برکه برک او سرخ ولسوالیو کې د نامعلومو کسانو د ګواښونو او شبنامو د ویشلو له امله د نجونو دولس ښوونځي تړل سوي دي. د دې شورا رئیس عبدالحسیب ستانکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تړل شویو ښوونځیو کې منځني او لیسې شامل دي.
دا ښوونځي چې دي ټول د نجونو ښوونځي دي چې لاس یا دولس همداسې راځي د ویرې لاس د متعلمینو ورته نه راځي. ځینې کسان دي چې متاسف دي، نه غواړي
هغه زیاته کړه چې له امنیتي ځواکونو سره په هماهنګي د سیمې له قومي مشرانو سره هڅه پیل شوې څو تړل شوي ښوونځي ژر بیرته پرانستل سي. په لوګر کې 295 ښوونځي موجود دي چې اووه شپېته لیسې، درې اویا منځني او پاتې نورې لومړني ښوونځي دي. په لوګر کې اوس مهال 1,03,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې څه باندې 15 زره انجونې جوړوي. په همدې حال کې د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانکزی په دې ولایت کې د ښوونځیو د تړل کېدو موضوع په کلک ردوي او وایي چې په دې ولایت کې یو ښوونځی هم نه دی تړل سوی.
تر اوسه په لوګر کې د انجونو مکتبونه د چا لخوا نه دي بند شوي. مکتبونه ټول په خپل حالت کې دي او ټول شاګردان خپلو مکتبو ته ځي روزمره.
بلخوا د لوګر ولایت د ښځو چارو ریاست هم په دې ولایت کې د انجونو د یو شمېر ښوونځیو تړل کېدل تاییدوي او وایي چې په برکه برک او سرخ ولسوالیو کې د وسلوالو د ګواښونو له ویرې یو شمېر نجونې ښوونځیو ته نه ځي. په ورته وخت کې د سیمې اوسېدونکي هم وایي چې سلګونه نجونې په دې ولسوالۍ کې ښوونځیو ته نه شي تلای. د برکه برک ولسوالۍ اوسېدونکي محمد الله تسل ازادي راډیو ته وویل چې پر ویشل شویو شبنامو د طالبانو مهر لیدل کېږي.
ولسوالیو کې چې زه څومره دقیق خبر یم، په لرو پرتو سیمو کې کلونه کېږي ښوونځي تړل شوي او دغه دولس ښوونځي ده په تېرو درې څلورو ورځو کې د شپې پاڼې او ځینو خبرداریو له امله تړل شوي دي.
په لوګر کې د نجونو د یو شمېر ښوونځیو د تړل کېدلو خبره په داسې حال کې خپرېږي چې څلور ورځې څلور نیم میاشتنیو ازموینو ته پاتې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په دې اړه کومه مانعات نه و کړی.
د افغانستان فوایدامي وزارت پریکړه کړې چې په لوی لارو کې د لوړ ټوناش تلو هغه کارکوونکي چې په فساد کې ښکېل دي تبدیل او پر ځای نوي کسان په دندو وګماري. په دې اړه ناجي ساپي راپور برابر کړی.
د افغانستان د فوایدامي وزارت هڅه کوي چې د لوی لارو د تخریب او د فساد د مخنیوي لپاره د لوړ ټوناش تلو کارکوونکي تبدیل او پر ځای هغه کسان په دندو وګماري چې له زورواکو سره اړیکې ونه لري. د فوایدامي وزیر محمود بلیغ د شنبې په ورځ خبرې لنو ته وویل چې د پریکړه به سر له همدې اونۍ عملي کیږي. نوموړي تاییدوي چې د محل په ټولو لویو لارو کې د لوړ ټوناش تلو په برخه کې فساد شته، خو وایي چې د مخنیوي لپاره لازم
اقدامات. با شما هم عقیده هستم که متاسفانه در
زیل تاسو سره هم عقیده یم چې په تلو کې متاسفانه فساد شته. هغه پلان چې موږ د دغه ستونزو د حل لپاره نیولی، لومړی د تلو ډیجیټلی کېدل دي، او په دویم پلان کې چې غواړو په دې اونۍ کې تطبیق کړو، هغه دا دی چې موږ ټول پرسونل چې په لویو لارو کې د تلو په برخه کې کار کوي هغوی ټول تبدیل او پر ځای نوي کسان چې هیڅ تړاو به له زورواکو سره ونه لري په دندو وګمارو تر څو د دغه ستونزو یو برخه لرې سي.
د څرګندونې په داسې حال کې مطرح کېږي چې تر دې مخکې په لویو لارو کې د لوړ ټوناج په برخه کې د فساد د زیاتېدو په اړه شکایتونه کېدل. له دغو لارو یوه هم د کابل جلال آباد لویه لاره ده چې موټر چلوونکي او سوداګر تل شکایت کوي چې د لارې په اوږدو کې د تلو په برخه کې کارکوونکي ورڅخه غیر قانوني پیسې اخلي. د فواید امي وزیر د خبرې په داسې حال کې کوي چې څلور اونۍ مخکې ولسمشر د یو فرمان له مخې ننګرهار ولایت ته یو پلاوی واستوه تر څو په تورخم کې د فساد د موجودیت په اړه پلټنه وکړي. افغان کارپو متی الله خروټي به ازادي رادیو ته وویل چې په لویو لارو کې د فساد د مخنیوي لپاره باید د اشخاصو د بدلیدو پر ځای باید سرنه زیاته شي.
دا هم یو جګړي ترتیبات یو خدمت اقدام ده چې هغه شخص افراد تربیت شي، اما دلته چې مسلکی شخص په کار دی هغه سړی مخکې په دې بخش کې کار کړی، د فکر کوم مشکلات ایجادېږي. بهتره به دا وي چې دوی یو منظم نظارت وکړي سیستم کمپیوټري نه، مثلا منظم هر ساعت چې کېږي په ورځ کې درې دفعې دینه گزارش وکړي.
افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او سوداګریزو مالونو لیږد او د ترانزیت ډېره برخه یې د ځمکې له لارې ترسره کېږي. څېړونکي وایي چې په لویو لارو کې د امنیت تر څنګ باید د لوړ تناج تلو برخې هم په جدي ډول وڅارل شي، تر څو له یوه پلوه د سړکونو د خرابېدو مخه ونیول شي او له بلې خوا د لوړ تناج تلو په برخه کې فساد له منځه ولاړ شي.
د دې راپور سره د خبري مجله هم پای ته ورسېدله. بل